ازادي راډیو قدر منوریدونکو سلامونه وخت افغانستان کې د ماخستن 9 بجې دي تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نوري پامو کې د دې سات خبرونه ته د طالبانو یو بندي چې امریکا سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشی شوې ده نن په یو ویډیو کې راڅرګند شو. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ او چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشی شوې ده. خان محمد چې امریکایي چارواکو د قطر چارواکو ته سپارلې وو په دې ویډیو کې چې باختر اجانس نن پر خپل ایکسپان خبره کړې وای په 2001 کال کې امریکا ته ولېږدول شو. د امریکا سی این این ټلویزیون شبکې خبر ورکړی دی چې د جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستۍ ساعتونو کې دو امریکایي وګړي رایان ګوربټ او ویلیام مکینیټي د محمد په نوم د یو افغان په بدل کې خوشی شوي دي. امریکایي چارواکو ویلي چې خان محمد په تروریزم او د مخدرو موادو د قاچاق په قضیو کې په دایمي حبس محکوم شوی وو. د طالبانو د حکومت دوه مهمو امنیتي چارواکو متحده عرب اماراتو ته د سفر پر مهال د دې هیواد دولت له مشر سره کتلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد نن پر خپل ایکسپانې افغاني ټویټر کې لیکلي دي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وسیق د متحده عربي اماراتو د دولت له رئیس محمد بن زاید ال نهیان سره کتلې دي. په بیان کې د دوی د خبرو د جزئیاتو په اړه تفصیل ندی ورکړ شوی. حقانی او وسیق دواړو د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د دی نو ځکه بهر ته د سفر اجازه نه لري. خو ملګرو ملتونو د تیر 2023 کال په جون میاشت کې ښاغلی حقانی ته متحده عربي اماراتو او هغه مخکې سعودي عربستان ته د سفر ځانګړې اجازه ورکړې وه. تم دا چې د امریکا د نوې ولسمشر د امر په اساس د هیواد ته د 1,600 افغان کډوالو الوتنې کنسل شي. ډونالډ ټرمپ پرون د لوړې وروسته په یو فرمان کې د امریکا د مهاجرت پروګرام وځنډوه. دا فرمان د جنوري په 28 نافذیږي. رویټرز خبري اجانس پرون د یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي او د افغان ایواک په نوم بهر ته د زیانګالو افغانانو د لیک ټولنې د غړي شان وین دایور له قوله دا خبر ورکړی. د دې چارواکو په وینا د حکم به خوانی افغان پوځیان هغه ماشومان چې خپل کورنۍ لري پاتې او د پرزیدلې جمهوریت نظام کارکونکو چې امریکا ته خپل الوتنو ته سترګې پلار دي اغیزمن کړي. دا نړۍ ډیری رهبرانو او سیاستوالو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د بلې کاري دورې د پایل په مناسبت نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم پر خپل ایکسپانې پخوانی ټویټر کې چې لیکلي دي چې ښاغلی ټرمپ ته مبارکي وایي او هیله لري چې د هغه د ولسمشرۍ دا دوره به د امریکایانو لپاره د سوکاله ژوند امکانات برابر کړي. د طالبان حکومت د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سوریې نوی احمد الشارع ټرمپ ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې د ولسمشر په توګه د ټرمپ انتخاب ښیي چې امریکایي وګړي د هیواد مشرتابه لپاره پر هغه باور لري. ښاغلی شارع وایي ټرمپ په منځني ختیځ ته سوله راولي او د ده هیواد له متحده ایالاتونو سره د دوه اړخیزو اړیکو ښیګڼې ته هیله مند دی. دا ترکیه په شمال ویدیس کې په یو څو پولیس هوټل کې یو ورپی هي لکتر لګه شپک شپې ته کسان تر دې دمه وژل دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکایا نن اعلان وکړ چې د بولو ولایت په کارتالاکایا سیمه کې د سکی وهلو په یو مرکز کې په بیگانه پیخه کې یو 500 نور کسان هم ټپیان شوي دي. انا دولو دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې د ور لګیدلو علت نه دی معلوم او په هغه ویډیوګانو کې چې د پیخه له سیمه څخه خبري شوي دي د هوټل په لوړو پوړونو کې د ور لمبي ښکارا کوي. مارک روبیو د متحده ایالاتونو د بهرنۍ او چارو د نوي وزیر په توګه وګمارل شو. د امریکا د مشرانو جرګې یا سنا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې څو ساعته وروسته روبیو د رایو په اکثریت د بهرنۍ او چارو د وزیر په توګه تایید کړ. نوموړی د ټرمپ د کابینې لومړنی وزیر دی چې د اعتماد رایه ترلاسه کړې ده. تم ده چې په روانه اونۍ کې د ټرمپ لخوا د نومول شویو نورو وزیرانو په اړه هم په سنا کې رای واخیستل شي. او د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول د پارلمان د استهزال رای وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون محکمې ته حاضر شو. کیون د محکمې د حکم په اساس رسمن لدندې لیرې شي نو له وخته مخکې انتخاباتو ته لاره هواره شي. د جنوبي کوریا د یون هاب خبري اژانس د خبر له مخې یون د محکمې له قاضیانو غوښتي دي چې د ته په مثبت نظر وګوري او ویلي دي چې د تل پر لیبرال دیموکراسۍ باور درلود. څو پخوانی ولسمشرانو د استیضاع محکمې ته خپل وکیلان لیږل خو د جنوبي کوریا په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې یو ولسمشر په خپله هلته حاضریږي. یون سوکیول د ډسمبر په دریمه پوځي حکومت اعلان کړه او پارلمان د ډسمبر په 14مه د هغه استیضاع لپاره رایه ورکړه. اوس باید محکمه پریکړه وکړي چې د پارلمان د استیضاع پریکړه تاییدوي که نه. قدر منوریدون کو تاسو زموږ غلازادي رادیو نوري د خبري ټولګه ز فرشته صحاک د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د خبری مجله کې برا سره واوري چې ټاکل شوی ده چې امریکا ته د سلګونو افغان کډوالو الوتنې لغوه شي او د دې ترڅنګ بل راپور هم لرو په هغې کې به دا واوري چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته په لومړنۍ وینا کې افغانستان کې د افغانستان اړوند هیڅ موضوع نه ده مطرح کړې. د دې ترڅنګ د افغانستان اړوند نور موضوعات هم شته خو دا به هم واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږی دفتر په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت د احتمال خبرداری ورکوي.
او موږ د اوبو مشکلات لرو، ساخر انډیر وړاندې ده او ماشومان چې دی واړه دي او په ټاپو کې اوبه راوړي نو لاسونه یې پلی کېږي او زما هم د ملا تکلیف دی.
د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته. د خبرونې تر پای را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
څنګه خبری ټولګه ته بیا هم خراغلې پیل کوو. د دې سات په راپورونو ټاکل شوی چې امریکا ته د سلګونو افغان کډوالو ولوتنې لغوه شي. سپینې ماڼۍ د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه فرمان خپور کړی چې له مخې یې د نوي ورځو لپاره دغه هیواد ته د کډوالو ورتلل منع کوي. دا فرمان داسې مهال ورکړل شوی چې دغه هیواد ته د امریکا د لسګونو افغان همکارانو الوتنو نیټې هم مشخص شوي دي. دغه افغانان چې امریکا ته یې د الوتنو نیټې مشخص شوي د ټرمپ دې فرمان سخت اندېښمن کړي دي. نورحال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته د کډوالو د منلو پروګرام تر دریو میاشتو پورې وځنډاوه. ټرمپ په یو اجرایي فرمان کې چې پرون دوشنبه د جنوري په 16مه سپینې ماڼۍ خپور کړی ویلي چې په امریکا کې د کډوالو د زیاتوالي او ګډوډیو له امله به تر نوي ورځو پورې دا بهیر وځنډوي چې د رواني جنوري له 28مې پیلېږي. دې فرمان کې دا هم ویل شوي چې د دغو دریو میاشتو په ترڅ کې به د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت او بهرنیو چارو وزارتونه د امنیت سلاکار له لارې د متحده ایالاتو د کډوالو د پروګرام یا یو ایس آر ای پی څرنګوالي په اړه ولسمشر ته راپور ورکړي. خو په فرمان کې استثنا هم راغلي چې له مخې یې هغه کډوال امریکا ته ننوتلی سي چې د دغه هیواد له ملي ګټو سره سمون ولري. دا فرمان داسې مهال ورکړل سوی چې دغه هیواد ته د امریکا د سلګونو افغان همکارانو الوتنو نیټې هم مشخصې سوي وي. دې اقدام هغه افغانان سخت اندېښمن کړي چې امریکا ته یې د ورتګ لپاره د ګوتو په شمیر ورځې پاتې او د الوتنو نیټې هم مشخصې سوي دي. جمشید عزیزي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جګړو د مستند جوړولو په برخه کې کار کړای په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل.
پرواز ما تاریخ 4 فبراير سکه جوان شدم. ما دیروز برشان یک پیام که دادم بودم اونا بر ما پس جواب پیام گفتن تا امر انسانی منتظر باشیم.
زموږ الوتنه د فبراير په 14مه پلان شوی و. پرون می دوی ته ایمیل وکړ خو په جواب کې راته ویل کل چې تر بل امر پورې پتا مو وسی. نو له بیګا رئیس زه او کورنۍ می په ډیر تشویش کې یو. امریکا او ډونالډ ټرمپ نامو غوښتنه داده چې موږ دې په نیمه لار کې نه پرېږدي. موږ خو د دوی کارکوونکي وو. موږ په افغانستان کې د مرګ له خطر سره مخامخ یو.
همایون بیات بیا د را رواني فبروري په 9مه امریکا ته الوتنه لري. د هم ازادي راډیو ته وویل
ژوند سره تاریخ فبروري ته
دیګر ما مدد ته څول مې شه کوم دې دیګر درې کال کې چې پاکستان ته راغلی یم. په دې موده کې مې امریکا ته کارونه وسول. ټاکل شوی د فبروري پر 9 نیټه مې پرواز وی. اوس ډېر په تشویش کې یو، ځکه که امریکا ته لاړ نسو افغانستان ته هم نسو تلی، ځکه هلته مو د طالبانو خلاف کار کړی، ژوند مو په خطر کې دی.
رویټرز خبري اژانس پرون د یو امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل هویت یې افشا سي او د افغان ایواک په نوم بهر ته د ځانګړو افغانانو د لیک د ټولنې غړي شان وینډایر له قوله ویلي چې د دې فرمان له مخې به د 1480 تنو هغو افغانانو پروازونه لغوه سي چې د دې نوي ورځو په ترڅ کې د الوتنو نیټې مشخصې سوي دي. د دې چارواکو په خبره دا حکم به پخواني افغان پوځیان، هغه ماشومان چې د خپلو کورنیو لرې پاتې دي، او د پرزیدلي جمهوري نظام کارکوونکي چې امریکا ته خپلو الوتنو ته سترګې په لاره دي اغېزمن کړي. سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دغو افغانانو په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالۍ کیسونه لري، امریکا ته د تلو په تمه دي. ټرمپ د 2024 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال بیا بیا د کډوالۍ د جدي پالیسیو پر اړتیا ټینګار کاوه. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د مخکني ولسمشر جو بایډن ادارې تر اوسه نږدې 2,00,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي.
د ډونالد ټرمپ دغه فرمان په اړه مو راپور واورېده چې ټاکل شوی د امریکا ته د سلګونو افغان کډوالو الوتنې لغوه شي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالد ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د لوړې له مراسمو وروسته په لومړنۍ وینا کې د افغانستان موضوع مطرح نه کړه. د متحده ایالاتو د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته د نوموړې وینا د عمومي تمو خلاف د هغه هیواد پر کورنیو موضوعاتو ورټولوه. خو د امریکا نوی ولسمشر د خپلې لوړې له مراسمو یوه ورځ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د هیواد پاتې شوي پوځي تجهیزات به بیرته د طالبانو له حکومت اخلي. دا چې د متحده ایالاتو لپاره د افغانستان اړوند موضوعات ولې ظاهرا کمرنګ شوي په دې راپور کې په اړه اوریدلی شي.
د چارو ځینې شنونکي وایي چې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته د هغه په لومړنۍ وینا کې د افغانستان د موضوعاتو په اړه خبرې نه کول دا څرګندوي چې افغانستان نور د امریکا لومړیتوب نه دی. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 10 د امریکا د متحدو ایالاتو د 24 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ټرمپ په خپله دې لومړنۍ وینا کې د امریکا د کورنیو موضوعاتو اړوند خبرې وکړې، خو د تمې خلاف د امریکا د بهرنی سیاست په اړه هیڅ هم ونه ویل. د دوهې د سولې هوکړه لیک چې موخه یې په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهالې جګړې پای ته رسول، له دې هېواده یې د پوځیانو ایستل، بین الافغاني مذاکرات او د طالبانو لخوا د اوږدمهالو ژمنو اخیستل پکې شامل و. په 2020 کال کې د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمېنه دوها کې د ټرمپ د لومړنۍ دورې ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک سوه. نو ځکه تمه کېده چې د افغانستان اړوند مسایل به د ټرمپ او د نوې ادارې ته هم مهم وي. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر افغان شنونکي په دې باور دي چې افغانستان نور د امریکا د پام وړ او لومړیتوب نه دی. د پوځي چارو په احمد خان اندړ امریکا ته د افغانستان اړوند موضوع د پیکه کېدو د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اوکراین مستقیمن با روسیا در جنگ هستند.
د امریکا متحده ایالات له خپلو لویدیځو شریکانو سره په مستقیمه توګه په اوکراین کې له روسیې سره په جګړه کې دي. نو موږ کدې موضوعات ته وګورو، افغانستان نور د امریکا په لومړیتوب کې نه دی.
د سیاسي چارو شنونکي سلیم پایګین هم د افغانستان په اړه د ډونالد ټرمپ د سیاست په اړه ازادي راډیو ته وویل.
آقای ترامپ از جنگ ها خسته است.
آقای ترامپ له جګړې ستړی شوی، یو سوداګر دی او په افغانستان کې هم نه غواړي چې لاس وهنه وکړي.
خو پښتنه دا ده چې د ترامپ وینا، اقدامات او کړنو ته په کتو د امریکا پر راتلونکي حکومت کې د افغانستان ځای به چیرې وي. پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
با آمدن اداري ډونالد ترامپ با قصر سفید
سپین مانی ته د ترامپ را تک سره په نړۍ کې د امریکا ډیری پالیسی به بدل سي، او ځینې دا پالیسی لا د وړاندوینې وړ نه دي، ځکه ډونالد ترامپ او هغه ټیم چې د خوش کړي د هر اړخیزې وړاندوینې وړ نه دي.
خو د افغانستان خلک بیا د امریکا له نوي ولسمشر د افغانستان په اړه نورې تمې لري. لدی مخکې ځینوې ازادي راډیو سره خبرو کې له ډونالد ترامپ په غوښتي و چې د ټول شموله حکومت ټینګښت د ښځو او نجونو حقونو په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار حق په بیا راګرځولو کې له افغانستان سره د همکاري وکړي. د امریکا نوی ولسمشر د لوړې له مراسمو یو ورځ مخکې په خپل وینا کې د افغانستان موضوع یوازې د طالبانو له حکومته د خپل هیواد د پاتې سویو پوځي تجهیزاتو په اخیستلو رالنډه کړه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او
سمکه کلا ازادي رادیو نه اوري د طالبانو د حکومت ستر محکمې دا کړی چې په ایران کې ځینې مافیایي ډلې افغانان تښتوي او بیا د دوی له کورنیو څخه د ډیرو پیسو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت دغه ادارې پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو د ستر محکمې قضایي پلاوی ایران ته په سفر کې دا موضوع د هغه هیواد د کورنیو او چارو وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. دا چې دوی څه ویلي دي او په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اوریدلی شي.
مطر فرستاد برد ما به دمخانه که مار ببره به مرز از اونجی با ویزا و پاسپورت ما رد کنه.
په ایران کې افغان کډواله لیدا مینی مو اوریده دا وایي چې په یاد هیواد کې د یو ناپیژند کس لخوا نوموړی او کورنۍ دوکه شوې او ادعا کوي چې وروسته بیا مافیایي ډلې له دوی ټوله شتمني غلا کړې. هغې د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې دوی د ترکیې د ویزې په لټه کې وو او یو ناپیژند کس ورته وویل چې په دې برخه کې مرسته کولای شي.
اونجا پشت در سفارت یک آقایی که
د سفارت دروازې تر شا یو کس چې د مافیا او تختمونکو له ډلې څخه و زما میړې تیر وویست چې زه به مو له قانوني اسنادو سره له پولې تیر کړم. موږ باور وکړ. وروسته یې موږ یو خوبځای یا هوټل ته بوتلو. بیا مو پام سو چې موږ په قاچاقي لارې بیایي. موږ مخالفت وکړ. وو ورځې او شپې موږ په غرونو کې وساتلو او زما میړه او زوی ډیر وځورول. سختې شپې ورځې مو تیرې کړې تر څو چې زموږ د کورنۍ لخوا غوښتل سوي پیسې ورکړل او موکی خوشی کړو.
ما آزاد کړم.
غلام سخی یو بل افغان کډوال دی چې په غیر قانوني توګه ایران ته تللی. دا هم د داسې پیښو شاهد دی چې افغان کډوال ایران ته د رسیدو په لاره کې ورسره مخ شوی.
ما شاهد هم چوی غادسا هست.
د داسې پیښو شاهدان یو. په لارو کې داسې کسان پیدا کیږي او لا و کډوالو چې غواړي ایران ته راشي پیسې موبایلونه او نور شیان اخلي.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د طالبانو حکومت سترې محکمې ادعا کړې چې په ایران کې ځینې مافیایي ډلې افغانان تښتوي او بیا یې له کورنیو ډېرې پیسې غواړي. د طالبانو حکومت دغې ادارې د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی قضایي پلاوی ایران ته په سفر کې د یکشنبې په ورځ یاد موضوع د هغې هیواد د کورنیو چارو وزارت چارواکو سره شریکه کړې ده. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د طالبانو حکومت عدلي او قضایي ادارو د ایران له امنیتي چارواکو غوښتي چې له دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم په ایران کې ځینو افغان کورنیو او په افغانستان کې هغه کورنۍ چې خپل خپلوان یې په ایران کې اوسي ادعا کړې چې د دوی د کورنۍ غړي د مافیایي ډلو لخوا تښتول شوي دي. دوی دا ادعا هم کړې چې آن د پیسو له ورکړې وروسته هم ډېر ځله د دوی خپلوان په بېرحمۍ شکنجه شوي او آن وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې ډیری افغانان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران ته کډوال شوي دي چې تل له ناوړه چلندونو او ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورسېدلې ده نړیوالې موضوع ته. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته یو لړ تازه پلانونه اعلان کړي دي چې ځینو یې په کور دننه او بهر د خلکو اندېښنې راپارولي. ښاغلی ټرمپ په دې فرمانونو کې د امریکا د کډوالو د قانون له لغوه کولو نیولې د چاپیریال تر تګلارو او تر توکمیزو او جنسیتي مسایلو د اقداماتو خبرداری ورکړی دی. په دې تازه تدابیرو کې پر ځینو ګاونډیو هیوادونو د تعرفې د لوړولو په ګډون ځینې نورې سختې پریکړې هم شاملې. د نور خال په دې راپور کې واوري.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له لوړې وروسته د څو فوق العاده فرمانونو په صادرولو سره خپل جدي اقدامات پیل کړل. په دې ترڅ کې ټرمپ شاوخوا یو نیم زر کسانو ته چې څلور کاله مخکې د کانګرس پر ودانۍ په یرغل تورن و عفو وکړه. د کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بایډن پر وړاندې د ټرمپ له ناکامېدو وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ. د دې حملې پر مهال د دوهی اړخو توندلارو ډلو غړو پر 140 پولیس افسرانو برید وکړ. پر ځینو کیمیاوي مواد سپری کړل او نور یې وډبول. په دې ګډوډۍ کې د ټرمپ د یو پلوي په ګډون چې د پولیسو په ډزو ولګېد څلور کسان ووژل شول. دا پیښه د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. ټرمپ د لوړې په مراسمو کې د وینا پر مهال ځان د امریکا د ژغورنې ماموریت ته د خدای له لورې موظف شوی استازی وباله. هغه همداراز د غیرقانوني کډوالۍ پر وړاندې چې د 2015 کال راهیسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې د خبرو پر مهال تل یادوله د اقداماتو یادونه وکړه. ټرمپ له لوړې وروسته په سپینه ماڼۍ کې هغه اجرایي فرمان هم لاسلیک کړ چې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې بیړنۍ حالت اعلانوي. دا فرمان ټرمپ ته له سرحدي ځواکونو سره د مرستې لپاره د پوځ د استولو صلاحیت ورکوي او په یو بل حکم کې هغه قانون لغوه کړ چې په امریکا کې زیږیدلو ماشومانو ته د دې هیواد تابعیت ورکوي. د ټرمپ د لوړې له مراسمو څو ساعته وروسته د امریکا د سرحدونو چارواکو هغه پروګرام لغوه کړ چې پر بنسټ یې سلګونه زره کډوال په قانوني لاره امریکا ته تلل. په دې ډله کې شاوخوا 1,680 افغان کډوال هم له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي. ټرمپ امریکا د پاریس د چاپیریال ساتنې له تړون څخه وایستله او په دې توګه یې د دوهم ځل لپاره د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې له هڅو څخه یو مهم ګډونوال وایست. ټرمپ مخکې ویلي وو چې که ولسمشر شي نو د کاناډا او مکسیکو پر سوداګریزو توکو به مالیه ولګوي، خو وی ویل چې د فبروري له پیله به پر دې دوه هیوادونو د غیر قانوني کډوالو او مخدره موادو د قاچاق له کبله 25% مالیه ولګوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس. ازادي رادیو وسلر وشتارته په ټول افغانستان کې اوریدلای شي ورزو د افغانستان اړوند بل راپورته. ډېری کسان د کال په بیلا بیلو موسمونو په ځانګړي ډول په منی د منی او ژمی په موسمونو کې له جوار خفقان او زړه تنګي سره احساس کوي او خوب یې خراب وي، خوب نه ورزي او تشویش یې ډېر وي. متخصص ډاکټران دا نښې نښانې موسمي خفقان بولي او وایي چې په ځانګړي موسمونو کې کم لمر د دغه ډول ستونزو لامل کېدلی شي. په همدې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوږ شئ.
افسردگی فصلی دارم، بیشتر در فصل خزان.
در پروان ولایت اوسیدون کې 13 کلن زینب وایي د یخنۍ لپیل سره د ناخوښۍ احساس کوي. د نوموړي په خبره د منی او ژمي په موسم کې ستړي ستومانه وي او د نورو وختونو په پرتله ناخوښه ښکاري. زینب ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټرانو دا موسمي ناروغي بللې ده.
افسردگی فصلی دارم،
زه موسمی ناروغي لرم. دا تر ډیره په منی کې په مرزي داسې کېږم چې هیڅ ډول انګیزه نه لرم. د زړه تنګوالی احساس کوم، هیڅ سره ته په زړه پورې نه وي او تر ټولو بد دا چې نشم کولای کار وکړم او له همدې عمله مې فعالیتونه وروسته پاتې کیږي.
وویش کلنه یلتا چې د کابل اوسیدونکي دا هم وایي چې په منی او ژمي کې د ستړیا احساس کوي.
ما د اوایل زمستان خوابم زیات،
د ژمي په پیل کې مې خوب زیاتیږي او اصلا مې زړه نه غواړي چې سهار کې له خوبه پاڅېږم. د ستړیا احساس کوم. چې ډاکټر ته ځم هغه راته وایي چې په بدن کې مې د ویټامینونو کمی دی، باید لمر واخلم.
از 12 سالگی دارم.
متخصص ډاکټران هم په ځانګړي موسمونو کې د لمر کمواله د دغه ډول ستونزو درامنځته کېدو لامل بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جعفر پویا په دې نظر دی چې د ویرې، ستړیا او بې خوبۍ په ګډون اندېښنه د موسمي ناروغۍ نښې نښانې دي چې د شپې زیاتېږي، په سهار کې اوج ته رسېږي او د ورځې په اوږدو کې کمیږي.
در فصل زمستان که نور خورشید کمتر
است، خورشید پر امستکول که سروتونین هورمون دیر زیاد رول لري او په ځینو موسمونو کې د لمر کموالی کولی سي چې په بدن کې د سروتونین کچه راټیټه کړي او دا په خلکو کې د خفګان او ستړیا د رامنځته کېدو لامل کیږي. د ژمي موسم چې عموما لمر پکې کم وي، له امله د انسان بدن کم ویټامین دي تولیدوي چې کولی سي په بدن کې د سروتونین پر کچه اغیز وکړي او د ستړیا او خفګان لامل سي.
زایش احتمال افسردگی نزد افراد می شود.
خو سروتونین څه دی او په بدن کې څه نقش لري؟ ډاکټران وایي سروتونین یو عصبي هورمون دی چې کولی شي خفګان کم او د خوښۍ احساس رامنځته کړي. په جرمني کې میشته چاپیریال د برخي افغان کارپور غلا امینی وایي د موسمي خفګان سره د مبارزې لپاره غوره لار د ښه ژوند تګلاره ده.
گرفتن نور خورشید یا ویتامین دی اینا،
د لمر وړانګې یا ویتامین دی ترلاسه کول، ټولنیز فعالیتونه کول، کافي خوب کول، په منظم ډول تمرین کول، صحي خواړه، میوه او سبزیجات خوړل، شخصي مهالویش درلودل، فلمونه لیدل، کتابونه لوستل او د ملګرو سره ګرځېدل ټول ګټور کېدای سي. زه ډېر کوشش کوم چې ډېر وخت لمر ته کښېنم او د موسمي خفګان د مخنیوي لپاره دا هڅې کوم.
د امریکا د ارواپوهانو د ټولنې په وینا موسمي عاطفي اختلال د خفګان یو ډول دی چې د صد یا د ژمي د خفګان په نوم پیژندل کیږي. د متحده ایالاتو د طبي ملي کتابتون د لیکنې له مخې ځینې خلک د موسمونو په بدلون سره په خپلو رواني حالتونو کې جدي بدلونونه تجربه کوي. دوی ممکن ډیر خوب وکړي، لږه انرژي ولري او بد احساس وکړي. دا نښې نښانې چې جدي کیدای شي معمولا د موسم له بدلون سره له منځه ځي.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د اوبو د کمښت احتمال خبرداری ورکوي. اوچا په خپل تازه راپور کې د دې ستونزې له امله په ژمي کې کم ورښتونه او په پسرلي کې د تودوخې د درجې لوړیدل یاد کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې دوی لا له وړاندې هم د اوبو له کمښت سره مخامخ شوي دي. ابدې سپوږمۍ په دې اړه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې افغانستان له وړاندې پرله پسې وچکالیو او د اوبو له کمښت سره لاس او ګریوان دی، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه خبرداری ورکړی چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې د اوبو د ناورین احتمال نور هم زیات شي. اوچا په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په 20 یې خپور کړی ویلي چې روان ژمي کې د ورښتونو کمښت او د 2015 کال د پسرلي په موسم کې د تودوخې لوړیدل به په دې هیواد کې د اوبو د کمښت ګواښ زیات کړي. د راپور له مخې په ژمي کې به په ټیټو سطحو کې د واورې ورښت له معمول نه کم وي، خو په لوړو سطحو کې کیدای شي د معمول نه زیاته یا کمه واوره وشي. په راپور کې راغلي چې دا وضعیت به د واورې د زیرمه کولو چارې ستونزمنې کړي او په راتلونکي کې به د خلکو لاسرسی د اوبو سرچینو ته محدود کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا زیاته کړې چې په راتلونکي پسرلي کې به د تودوخې لوړېدو له امله کرنیز حاصلات کم وي او په څړځایونو به هم اغیز وکړي. په افغانستان کې د اوبو کمښت مخکې هم د خلکو لپاره یوه جدي ستونزه وه، په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو لپاره یو کړاو و. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خاطرې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
او موږ د اوبو مشکلات لرو، ساخر ډېره وړاندې ده او ماشومانان دي واړه دي او په ټاپو کې اوبه راوړي، نو لاسونه یې پلی کېږي او زما هم د ملا تکلیف دی. نو بس زما دغه د حکومت نه دغه د غوښتنه ده، شکایت ده دي موږ ته کویا دغه کې پاکې اوبه موږ ته خپل کور کې شي.
هر یوه چې د خوست ولایت اوسیدونکي ده هم د اوبو له کمښت شکایت لري.
په خوست ولایت کې ډېرې داسې سیمې شته دي او ما لیدلې دي چې هغوی د اوبو له کمښت سره مخ وي، او یا په نږدې ځایونو کې اوبه نه لري نو دوی مجبور دي چې لرې ځایونو ته لاړ شي او له لرې ځایونو څخه اوبه راوړي، چې دغه مسؤلیت د اوبه راوړلو بیا تر ډېره ښځې کوي او ښځې اوبه راوړي. یو د کور کارونه شي او بل د اوبه راوړلی شي، او یا ماشومانې راوړي، نو دوی ډېر ستړي دي د دغه حالت څخه.
نجیب الله سدید چې د اوبو چارو کار پوه دی، د اوبو د کمښت د ستونزې د حل په اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
ګورې، په افغانستان کې دوه لوی مشکل مونږ او تاسو لرو. یو مشکل دا دی چې د اوبو ذخیرې او زیربناوې مونږ او تاسو نه لرو، او هغه زیربناوې چې شتون لري په هیواد کې هغوی متاسفانه ډېر محدود دي او ډېر پخوا جوړ شوي دي، چې لوی ظرفیت یې د شکو او رسوباتو له کبله یې له لاسه ورکړې ده. نو د دولتونو په سطحه باید د بندونو جوړولو کې باید هڅه وشي چې نور بندونه جوړ شي او غټ بندونه جوړ شي چې د اوبو ذخیره کې او هغه بیا د وچکالي تاثیرات کموي. بل د قریه په سطحه باید کار وشي، د اوبریزی مدیریت کې باید اولویت ولري، باید خلکو کې هم آهنګ شي، د خندقونه ایستل، دندونه جوړول، دا ټول د اوبریز ساحې مدیریت دی چې ډیر مؤثر تمامیدای شي.
افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې ډیر زیانمنونکی دی. په وروستیو کلونو کې یې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې. د اوبو کمښت نه یوازې د کرنې په برخه کې یوه جدي ستونزه ده، بلکې د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو نه لاسرسی هم لویه ننګونه ده.
قدر منوری دن کو تاسو را پورونا ل ازادي رادیو اوریدل وړاندې خبرونه کې د ځوان فکر خبرونه نشر ته چمتو ده. خو تر هغه وړاندې لاند خبرونه. د طالبانو یو بندي چې له امریکا سره د بندیانو د تبادله په ترڅ کې خوشی شوی دی، نن په یو ویډیو کې را څرګند شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادله په ترڅ کې خوشی شوی دی. طالبانو د حکومت دوه مهم امنیتي چارواکو متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د دې هیواد د دولت له مشر سره کتلی دي. تما دا چې د امریکا د نوي ولسمشر د امر په اساس د هیواد ته د 1,650 افغان کډوالو الوتنې کنسل بیا هم لغو شي. د نړۍ ډیری رهبران او سیاستوالو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د بلې کاري دورې د پیل په مناسبت نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د ترکیه په شمال لویدیځ کې په یو څو پوړیز هوټل کې یو اورپی خې لږ تر لږه شپږ شپېته کسان وژل، یو 500 نور کسان ټپیان شوي دي. مارک روبیو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه وګمارل شو. د امریکا د مشرانو جرګې یا سنا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري څو ساعته وروسته روبیو د رایو په اکثریت د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ. دا جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول د پارلمان د استیزال رای وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اساسي قانون محکمې ته حاضر شو. او روسیې د اوکراین ختیځو ښارونو پوګروفسک او لیمان ته په نږدې سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. قدرمن اوریدونکو، په ډېرې بخښنې سره اوس هم وا رسېدلی دی تاندې څانګې خپرونې ته.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د ځوانانو لپاره مناسب ملګری غوره کول څومره مهمه خبره ده؟
که چیرته لنه بدو او ناسم کسانو سره کیناستی لسم کسته، که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته، دسی ملګری چې غوی زده کړی کړی، تعلیم کړی، فکر روغی، ښه خلګی، زیرک خلګی، صادق خلګی، وفادار خلګی، ترڅو موږ په خپل ژوند کې د غوی مثبت اغیز موږ باندې کینی.
که چیرې له داسې چا سره ملګری او دوستی وشي چې د هغه کړه وړه ورته معلوم نه وي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟
داسې ملګری دوستان سره مخ شوی یم چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي، نشې کړی دي او داسې مثلا نور مشکلات یې درلودل چې هغې سره زما د شخصیت ته ضربه رسېدلې.
نن امدا موضوع تیرون ملتی هم وکری. قدر من اردون کو مشهور خبره ده چی وایی لچا سرا چی ووسی پخوی با دیا غوسی. تجربه ثابته کرده چی خم ملگری جوانان بریا وترسوي، خو برعکس نامناسب ملګری بیا په ژوند کې د ګڼو بدمرغیو سبب کیږي. د ځوانانو په خبره کې دوی د ملګری او دوست په ټاکلو کې غور وکړي، د هغو د پیژندلو لپاره له کسانو څخه پوښتنه وکړي چې دوی پیژنې، نو تر ډیره کیدلی شي چې له سم او نیک عمله وګړي سره مخ شي. خو که چیرې ونه پیژنې او ملګري ورسره پیل کړي، بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې بیرته ځان نشي ورنه ژغورلی. د کابل اوسیدونکی بلال د خپل ځان پاک لوي چې نا اهله ملګرو د شخصیت هم تر پوښتنې لاندې راوستلی وو.
ژوند کې خامخا له ملګرو سره خامخا ملګرتیا به کوي، نو داسې ملګري دوستان سره مخ شوی یم چې زما د ناکامۍ لامل ګرځېدلی دي. داسې ملګري چې مثلا د ناکامۍ لامل ګرځېدي دي، نو بهتره ده چې سړی هیڅ ملګری ونه لري. داسې ډېر ملګري دي چې ما ته ډېر تاوان نه رسولی دي، لکه ټولنه کې بدنام وم، نشي کړی دي، او داسې مثلا نور مشکلات درلودل چې هغې سره زما د شخصیت هم ضربه رسېدلې او هم نور مشکلات راته پیدا کړي دي. داسې ملګري ساده ډېر.
بله، کله چې پوښتنه کم، تاسو ولې داسې ملګري د ځان لپاره ټاکل چې غو د تاسو شخصیت ته زیان رسوه؟
انسان خو نیمګړی ده، په لومړي سر کې څوک چا سره مخ کیږي او نوې ټولنې ته ځي، نو خامخا ضرورت کیږي چې خلکو سره سلام کلام روغبړ ولري. په ابتدا کې خو هیڅ نه معلومیږي، نو دا به وروسته ته چې ملګرتیا کوي او چېرته ژوند کې سلام کلام خلکو سره کوي، وروسته وروسته د نتیجه بیا سړي ته لاسته راځي. تر څو چې روغبړ ونه کړي، نو تر هغې نه خو مخکې نه معلومیږي. نو دغه ځای کې باید انسان ډېر په قرار او په احتیاط سره ملزان ته ملګری انتخاب کی تر څو ترې نه بدو نه ویني.
تاسو له ناسمو ملګرو نه یادونه وکړه، څه رقم زیان درته ورساو؟ آیا په سیګریټو باندې اخته کړی؟ څه وکړل؟
شکر دی خدای دا تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم عمل نه لرم. ډېر خو دوستان، داسې دوستان مې وکتل چې په ظاهرا ډېر ښه، په هر څه باندې په اصول برابر و، او چې کله روسه روسه لکه ورو خبرېدلو، نو داسې ټابلیټ کې او زیکا پې داسې لکان ول چې ډېرې دا شان استعمالول، موږ پرې نه پوهېدلو. او پاسه پاسه چې خلک ویل چې والا که دغه خلک سره مه ګرځه، ناسپاسته مه کوه، دا دغسې خلک دي، ما باور نه کوم چې تر هغې پورې په خپلو سترګو ولیدل. په جامع کې لږ څه ناسه موږ هم ورسره د نیوکو لاندې راغلو، ته یو مثلا یو تحصیل کرده لکه یو له دې سره ګرځې. وروسته په دې پوه شوم چې دوی داسې مشکلات لري، یا مثلا زیکاپ استعمالوي یا ټابلیټ کې استعمالوي. د هغې نه وروسته بیا ما له دې خلکو نه ډډه وکړه. داسې ځوانان ډېر څه په دې جامع کې چې څوک پې نه پوهېږي، ولې وروسته تر څو چې اشنا سي ورسره ډېر مخ ته لاړ سي، یو دوه کاله درې کاله وخت ونیسي، د هغې نه بیا پې باندې پوهېږي تر څو د ژوند هر اړخ یې وڅېړي.
د ملګرو په منځ کې دروغ ویل، غټې خبرې کول، پامه خبره چې موږ او تاسو وایي لاف وهل، دا څومره دوستي خرابوي.
دا انسان چې څومره توانایي او ظرفیت ولري، قرآن کریم آیات هم د لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر انسان تر خپل توان او قدرت پورې په کار کې مکلف ده. دا غینه بر اضافه خبرې کول، یا خلکو ته ځان لوی خودل، یا کبر کول، یا غرور کول، دا ټول هغه څه دي چې د شریعت خلاف هم دي، د انسانیت خلاف هم دي. نو انسانان باید د دې شانو نه ډډه وکړي. دا کوم انسان چې دروغ وایي، یا مثلا لوی خبرې کوي، یو خدای د کبر او د غرور علامې دي، بل دا خپل په دې جامعې کې د قدر او د عزت لمن زوړی، د دې اعتبار لمن زوړی. هدی په خاطر باندې باید انسانان له دې خبرو نه لاس واخلي، او بل خصوص په ملګرتیا کې دا ډیره ضروری ده، دا ډیره مهمه ده چې باید په ملګرتیا کې انسان رښتینی اوسي، صادق اوسي. کچیر د رښتینی او صادق نه اوسي، خپل د ملګری ته کم راځي. نن رانه غینو 15 ورځې بعد هغه چې وایي د کوک بار تر منزل نه رسي، یا د دروغ مزل لنډه، دا یو ورځ هم خایف شاکیږي، نو خپل ملګری ته هم کم راځي، او داسې په جامع کې هم پاتې راځي، او د یو بد نوم ځان ته ګټي.
ټولنیز ژوند تجربو په کتلو سره کله ناکله د سیم کېږي چې ملګری کاغه هلکان ځانته هلکان ملګری ولري، یا نجونې ځانته نجونې ملګری ولري، په ښه ورځ باندې ډېر زیات وي. مګر کله چې بد ورځ راسي، بیا ډېر کم کسان پاتې کېږي د ملګري په څیر. دې موضوع سره څومره تاسو مخ شوي یاستئ؟
ستونزې او مشکلات و سورز مخ کې یو ترافیکي حادثه زمونږ ورور وکړل. هلته هماغه بد ورځ وه، تقریبا لا درې جمعې پوره نه دي چې هغه موضوع خلاصه سوه. نو ما په بعد په دې بد ورځ کې ما ډېر خلک چک کړه، دومره خلک مې وکتل چې اچھا خبره ما پرې حساب کوه، خو ولې متاسفانه په بد ورځ کې پرېښودلم. د هغې نه وروسته بیا مورجانه مې مریضه شوه، په شفخانه کې د زړه والونه یې بند وه. درې شپې او درې ورځې سر په سر هلته بې خوبي وکړلې. مالي تاوانونه یې خو په هر صورت چې په لکونه توانی سو، په هغه هر صورت. خو مطلب دا ده چې په حتی یو ملګری را پیدا نه سو چې مریض هغه کوم کنه رسیدګي کوم. بعد یو ورځ انسان ته د انسان اصلي سیرې ښیي. د ډیرو خلکو یوازې ملګری نه، خو په دلته دا چې زموږ موضوع ملګری دي، نو د ملګرو اصلیت په بد ورځ کې 100% معلومیږي. مکمل 100% د ملګرو اصلیت په بد ورځ کې معلومیږي.
درته وایي تاسو خپلو ملګرو ته سرقم ملګری یاستی د خې ورځې کده بعد ورځې
زما خو الحمدلله ځینی ملګری ان شاء الله په ژوند کې به منفي خبرونه کی خو همیشه چې زه ملګری کم راغلی په ملګرتیا کې ما ته کم راغلی الحمدلله تر اوسه چاته په ملګرتیا کې کم نه راغلی او کچا ویل چې دا په ملګرتیا کې کم راغلی زه هم اماده یم تاسو شاید اوسې زنه هغه ورکوم چې هر څه دوی خوښوي خو مهمه دا ده چې په ملګرتیا یو طرف نه کیږي ملګرتیا هغه سپیشل اړیکه ده چې باید له دواړو طرفو څخه وسی په یو طرف باندې نه کیږي نو په پښتو کې متل هم ده د یو څخه ټک نه خیزي نو ملګرتیا کې باید انسان دو طرفه محبت هر څه باید دو طرفه وي دوستی کول د هر چا له وسه توان نه پوره نه ده آسان کار نه ده دومره
په ملګرتیا کې هدف درلودل د څومره ملګرتیا خرابوي مثلا یو وخت لاس بندي ښه ملګری کوي یو وخت یو څه ضرورت لري پوهیږي چې دغه کار تاسو ته کولی سئ په دغسې ورځ کې ښه ملګری ده مثلا زنګ وهي پوښتنه کوي تګ راتګ کوي کله چې پوه شي چې نور له دغه کس نه زه استفاده نسم کولای بیا نو هغه ملګری پریږدي په دې اکل راته وغږیږي
ملګرتیا د هر چا د وسو توان کار نه ده نو ملګرتیا چې ده دا باید بدون د کوم مقصد شخصي منافعو نه بغیر وسی داسې ملګری ستا ده چې مثلا کله ته په کار وسی خپل کار در باندې کوي نور د پکسه کې نه وي دا جامعه کې زخته ډیر دي ملګرتیا باید ډیر په صداقت وسی په رښتینولي وسی زه تا ته باندې تما ته باندې بنده بنده خپل بده بنده معنا بنده یعنی دا ټول بند دي علی او الله تعالی چې له هر څه نه کامل او په هر څه باندې توانا او قادر ده نو بندگان چې دي همیشه بندي محتاج وي نو دلته باید ملګری یو بل سره لاس ورکړي داسې نه چې په یو نن وي سبا نه وي بعد ورځ کې باید سره یو ځای خوشحالۍ کې سره یو ځای تر څو د ژوند هر مشکل دوی په خپل په ټول اتفاق او اتحاد سره دوی باید خپل د ژوند مشکلات حل کړي د ملګرتیا پالل په صداقت او په رښتینولۍ دا ډیر خوند کوي ما سره ځینې دوستان ستاده چې همیشه په بد ورځ کې راته په کار سوي دي حتی په ښه ورځو کې نه وي په خوشحاله وخت کې را سره زما په خوشحالۍ کې اکثریت وخت نه وي ولې په بد ورځ کې حتمن ځان وزګاری حتمن ځان بېکاره کوي خو متاسفانه اوس ټول غربت خوړلي ټول مسافر دي اکثریت چې هغه ښه ملګري دي هغه مسافر دي کورې ودان همیشه د ما لاسې نیولې په بد وخت کې خو باید دا وایم چې رښتینولي او صداقت په پاک زړه وسی ملګرتیا هر څه ملګرتیا رښتینولي غواړي او پاک نیت غواړي پاک زړه غواړي
ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
السلام علیکم السلام
ځوان انجونی هم په دې فکر دي چې داسې خوړلنې ځان ته غوره کړي چې سرخوګای ورته جوړ نه کړي د وردګو اوسیدونکي مرینا وایي چې په اوس وخت کې چې د طالبانو نظام په انجونو باندې د زده کړو دروازې تړلې دي کارته نه پرېږدي په بیرون تللو یې هم بندیز ورته لګولی دی تر بل هر وخت ښې خوړلنې ته ډېر اړتیا لري چې د خپل زړه راز ورسره ووایي
یو ښه ملګری د انسان لپاره یو ښه لارښود دی که یو ښځه ده که یو نجلکۍ ده ځوان نجلکۍ ده هغه حتمن باید چې یو ملګری ولیدي مثلا ځکه چې که هغه د خپل کوم د زړه راز چې دی یا کوم درد چې دی یا کوم غم چې دی هغه د یو چا سره شریک نه کړي نو هغه به ډېر تکلیفونه او ډېر مشکلات به وګالي او که یو څوک سړی سم ملګری ولیدي داسې دا دی چې ملګری سم وي نو هغه به وشکاله دي خو سره مرسته وکړي د دوو نفرو په هغه باندې سلا باندې هلکی گیغه یو نفر نشي کولای غو تلیر پیدا کو خو اول شرط ده چې ملګری انسان باید ښه ملګری ولیدي
تاسو ویل چې انجونو ته ملګری درلودل مهمه خبر ده ځکه خپل زړه راز باید سره شریکی په اوسنیو شرایطو کې چې افغان جنو باندې مکتبونه باندې کارت نشي تللی دغه وخت کې دوی ته خوړلانې یا ملګری څومره مهم دي چې کینی سره خبرې وکړه او لکه څنګه چې تاسو ویل دي خپل زړه راز خپل ملګری سره خپل خوړلانې سره شریک کړي
ډېر زیات ضرورت لري جون خصوصا هم دغه وخت کې چې مثلا مکتبونه پانتون نه باندې او د درس مسؤل پات نه نشته دي نو هغه ضرورت لري چې د کډون د فارې یو داس ملګری وټو کې چې هغه کوي او دغه سره خپل کوم درد چې زړه لري هغه ورسره شریک کړي یعنی دا ډېر ضرورت کولای په ژوند کې چې باید د کباز کورانه چې خپل اولاد ته اجازه ورکړي چې مثلا هغه خپل د مکتب د دورې یا د پانتون د دورې کوم داسې مثلا نږدې ملګری چې دغه سره خوخوګای وکړي د غوسه کین مثلا د غوسه نوسته ولاړه وکړي
اوس که په دې خبرې وکړي چې مثلا کله یو انجلۍ ځانته یو خوړلانه یو مرګری د سټا کی چې همیشه او سره خبرې وکي، همیشه او سره بازار ته لرسي، همیشه کور کې رفت آمد دواړه خپل منځ کې وکړي، کومې خبرې ضرور دي په تیر بیا د نجونو لپاره چې په افغانستان کې دوی ته شرایط دومره ډیر نه دي مساعد چې دوی ملګری ولري ځان لپاره، څه په نظر کې ونیسي؟ آیا د غبلې انجلۍ چې دا انجلۍ ملګری وسره کوي، کورنۍ په نظر کې ونیسي، خپل انجلۍ په نظر کې ونیسي، کومې خبرې مهمې دي؟
په ژوند کې دغه خپله مور د اولاد لپاره یو داسې عاطفي اړیکه باید ولري چې هغه اولاد یې وشي کولی چې خپل ټول غم او درد یې مور ته وي، ځکه اولنی ملګری او اولنی دوست چې د انسان دی خیرخوا چې دی هغه مور ده، چې هغه کولی شي د اولاد مثلا هرې خوا ته یعنی هر مشکلې ورته حل کا، یعنی خدای نخواسته د بد لیارې په هغه باندې ورته راهنمایي ونه کا. خو بیا څه هم چې یعنی انسان ضرورت لري یو ملګری ولري، لکه بعضې وخت نه شي کولی چې ټولې خبرې سره مور ته وکړه، اگر چې به دغه مور باید اړیکه د اولاد سره داسې ولري چې هغه اولاد غرض ورشي ورته ټولې خبرې وکړه. خو متاسفانه چې په افغانستان کې حالات داسې نه دي، بعضې موران ځانونه تون نیولي وي چې زه په زړه مې اولاد خوږ دی او په خوله تریخ دی، نو هغه از من یو ملګري ته ضرورت لري. نو د ځوان نجونو نه مې هیله او خواهش داده چې په اوسنۍ زمانه کې اعتبار ډېر سخت کار دی، په دو وخت کې اعتبار په خپل ځان باندې هم انسان نشي کړلی. څوک د ځان د ملګري دپاره انتخابي وي، د هغو کورنۍ ته وګوري چې یعنې د هغو کورنۍ که د هغو کورنۍ درنه وي، مثلا د هغو کورنۍ نه کې خدای نه خواسته داسې سپک کار نه وي، مثلا د غرور خ ورور وي، د غپلار خ پلار وي، نو هیڅ وخت هغه نه ناکامیږي. او خصوصا هم شاید جلکۍ ته جدن جلکۍ مثلا څه کاره ده، هغه امتحان کوه مثلا د هغو سره هغه همدردي وکړه چې مثلا د دو فکر او د دو مفکوره دې څه په اړه ده، یعنی دا د کومو خبرو په اړه، یعنې دا غواړي مثلا همدردي وکړه، د دو موضوع فکر د درس دپاره ده، یا خدای نه خواسته د کوم بل لیارې دپاره ده، که هغه د دې په اخلاقو باندې سمه راغله ورسه ملګري وکړه، او مثلا لکه خپل درد غم ورته وایي، او که چېرته خدای نخواسته هغه یو د داسې هغه سوي بلیارې سه بلیارې وي، مثلا د هغه په فکر کې نور نور هغه کارونه وي، دو خو نه ښه ده چې دا لرې ووالی وکړه، ځکه چې دا هغسې کار هم نه کړه، خو دا ورته بدنامیږي، ځکه چې ویي اگه با ما میشینی ما شوي اگه با دیږ میشینی سیاه شي.
د ځان په هکله راته وایي، آیا د مکتب د دورې ملګري دي، د پوهنتون د دورې دي، اوس هم سره رفت آمد لرې، په اړیکه کې یاستئ که نه؟
بله، هو د ما خو ملګري شته دي واقعا، یعنی د ما یو دوه درې خو ډېرې نږدې ملګری وي، یوه ملګری مې د ما نه تقریبا مغه د مکتب د دورې نه تر اوسه پورې ورکه ده، خو چې ډېر ورسره نږدې وه، نو دغه کومې چې شته دي واقعا هم زه تر اوسه پورې ورسه خ په دغه اوسنیو حالاتو کې داسې ډېر نږدې رفت آمد نرسه لیرو، خو هغه سلام او پوښتنه نرسه لیرو.
افغان خبریال اتل بیا ملګری او دوستان په څو ډلو ویشي، هغه هم په دې ټینګار کوي چې له نیکو ملګرو سره دې ملګری وشي.
ملګری څو ډولونه لري، د فیسبوک ملګری، د کار ملګری، د ټولګي ملګری، د کوڅې ملګری، د ژوند ملګری، تقریبا دا 15 ډوله ملګری موږ په ژوند کې درلودلای شو. او د هر ملګری اړتیا ټولنیز ده، انسان ټولنیز موجود دی، انسان اړ دی چې دغه هر ملګری ته لاس ورکړي، ملګری ولري. ما یو هغه دارو پوهنې یو لیکنه لوستله، نو په هغه کې دغه موضوع ډیره ښه تشریح شوې وه چې ملګری زیاتره وخت نظارتګر هم وي، ستا د خویونو، ستا د عادتونو، ستا د ځینو اجتماعي نیمګړتیاوو نظارت کوونکي هم دي، مونیټر هم دي، یعنی دوی په عین وخت کې ستا مونیټور هم کوي. ته ملګری ولرې، ستا مونیټور ترسره کېږي، او دغه عاطفي مانیټران یا عاطفي ملګري چې دي، دا نسبت د نورو ملګرو ته په ژوند کې ډېر ضرور دي. او زموږ ستاسو په ټولنه کې دغه عاطفي ملګري ډېر کم وي چې څوک د زړه راز ورسره شریک کړلی شي، څوک مثلا د خپلو ستونزو په شریکاوي کې ورسره جرأت ولري.
درته وایي چې کوم وخت داسې ملګري سره مخامخ سوي یاستئ چې د ګټې په ځای زیان درته رسولی، د دې په ځای چې فکر دي سره آرامه سي، پام دي سره غلط سي، جنجالونه یې جوړ کړي دي، داسې کوم چا سره مخ سوي یاستئ؟
بالکل، انسانان له خپلو ملګرو عاطفي زیانونه هم لیدلی سي، کله چې په خپلو منځو کې ډېر باورونه یو بل سره کړي، د وخت په تېرېدو مثلا ملګري په دښمنانو واوړي، او بیا هغوی هغه خبرې چې فرض کړه تا د خور سره شریک سوي، یا هغه تکیه چې تا دي درکړي هغه عامه کړي، هغه نورو ته ورسي، بیا د ملګري یو بل ته ځان ډېر ورسي.
دا څومره غلطه خبر ده چې د ملګري رازونه په هغه وخت کې ته نورو ته وایې چې ملګري خراب سي، دا څومره غلط کار ده.
بالکل، ډېر زیات غلط کار دی، او دلته ډېر عام دی. دوی یو بل ته دوکې سره ورکړي، تا خبرې چې کړې وي، هغه ژمنې چې یو بل ته ورکړي، نو بیا دلته دا مسله بیخی د دوی د ژور خفګان ډیپریشن سبب وګرځي. زیاتره دغسې انسانان بیا میاشتو خپل رواني حالت نسي سمولی، زړه نسي ښه کولی. نو ځکه انسان یوازیتوب ته ډېره ترجیح ورکوي تر دې چې دلته بیا هغه د ملګرتیا ټولنیزوالی هغه خپله د انسان ضرورت دی، مګر په عین وخت کې دوی د خپل ضرورت نسي پوره کولی.
یو مشهور خبر موږ او تاسو په دری کې لرو چې وایي با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی سیا شوی. دس ملگرائی چه دیگه خوی سام نوی، اغا کردار اعمال سام نوی، چون مرا پا بل ملگری باندی اثار کهی او اغا هم دی منفی خواهت جان سر بیایی؟
بلکل، اوسی پا خوی با دو غوثه. زموش استاسی بد ملگری یا لکه بد پکرونه داسی دی، زموش بر خلیق زنی سازی جی. او بل چې دا کوم ملګری زموږ په چاپیریال کې دي، دا زموږ د بریاو سره هم تړاو لري. ښه همدرد وي، خواخوږی وي، یوازې نصیحت کوونکی نه وي، په وخت د دردونو په وخت د مشکلاتو کې ښه غوږ نیونکی هم وي، ښه خواخوږی درلودونکی هم وي. نو که موږ پر خپل اطرافو یا پر خپل چاپیریال ښه ملګري پر ځان راټول کړو، د هغوی ښه نتیجه په لاس راوړو. که بد ملګری وي یا منفي ملګری وي یا د منفي انرژي درلودونکي انسانان د ملګرو په ډله کې وي، راسره تاثیر پر موږ لویږي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو مشوره څه وي چې دوی د ملګري په ټاکلو کې غور نه کوي؟ مثلا له هر چا سره چې اته پیژني نه ملګري کوي، دوی ته به تاسو څه ووایه؟
موږ یو پلان نه لرو، یو معیار نه لرو چې په کوم معیار ملګري. زموږ هڅه ډېر کله تصادفي او ناصافي. ناصافه یو څوک راسره ملګری کېږي، ناصافه یو چاته لاس ورکوو، ناصافه د یو چا سره شناخت ډېرو. او دغه ته هم نه ګورو چې موږ د هغه مشترک نکات څه دي، مشترک ګډې خبرې مو سره څه دي. خو تر ډېره زما اندیز و انسانانو وګړو ته دا دی چې فکري سره ورته یو. د هغه انسانانو سره موږ د ملګرتیا تار وغځو، د ملګرتیا وسته کړو چې فکري ورته والی سره ولرو. مخالفي ډېر وخت دوام نه کوي. نو زما وړاندیز ورنه ته دا دی چې فکري ملګري خپل ژوند ته راولي، فکري یووالی چې ورسره ولري په هغو دی هم راحت وي، هغوی هم راحت وي د ده سره.
ډېره زیاته مننه، ستاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، ستاسو څخه هم مننه.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان بیا په دې نظر دی چې د بد ملګري بد اغیزې یوازې په ملګري نه بلکې په کورنیو هم بد تاثیر کولی شي.
د یو بد ملګري او د یو ناسم ملګري اغیز مستقیم د بل ملګري په شخصیت باندې ده. سیدې ګوري او ډېره مشهوره خبره ده که چیرته لنه بدو او ناسمو کسانو سره کیناستی لسم کسته، که چیرته لنه تجارانو سره کیناستی لسم کسته، او که چیرته لنه علمی خلکو سره کیناستی لسم کسته. هدف دا دی چې ستا ناسته ولاړه له چا سره چې وي هغه په تا باندې اغیز لري. بل مثال دا دی چې یو ښه ملګری د پاکې آینه مثال لري. صحیح دی، کله چې موږ ښه ملګري لرو داسې فکر وکړي چې تاسو آینې ته ولاړ یاست، خپل ځان جوړوئ، هر څه منظموئ. دا په دې معنا دی چې یو ښه ملګری دا صفت لري چې هغوی موږ او تاسو د یو آینې په صفت ګوري، او که څه بد په موږ کې، څه ناسم ناوړه غلط اعمال او کارونه، څه عادتونه چې په موږ کې، نو یو ښه ملګری به د آینې په توګه موږ سره مرسته کوي تر څو موږ خپل دا بد ناوړه او غلط عملونه لرې کړو.
بله، که راسو د تاسو شخصي ژوند ته، آیا کله مو د ملګري په انتخاب کې فکر مو کړی ده دا ښه ملګری ده، مونته وروسته بیا هغه څه چې تاسو فکر کړی وه هغه څه یو څوک نه و، داسې یو چا سره مخ شوي یاستئ؟
ته ډېره جالبه پوښتنه ده. دا ژوند خو داسې دی، انساني ژوند کې خو دا مسلې معمول دي. داسې پېښې شته ډېرې راغلي دي چې یو چا سره ملګري شوي وو، په یو چا هم باور کړی دی، په یو چا اعتماد کړی دی، لیکن هغوی ښه خلک نه دي ختلي، یو ښه نتیجه یې زموږ په ملګرتیا کې نه درلوده. لیکن دا خبره باید ورسره اضافه کړم چې الحمدلله زه چې کوم ملګري اوس لرم زما ټول ملګري ډېر ښه ملګري دي.
کله چې داسې یو چا سره مخ کېږي چې وروسته بیا پوهېږي چې باید ملګري مو نه وای ورسره کړی، بیا څه کوئ؟ ملګري د هلته قطع کوئ او هغسې ورسره ګزاره کوئ، څه کوئ؟
یو خوشرانمونږ اجازه نه لرو چې خپل مسلمان ورور سره کاملا قطر بتاو نه هو د ډیره ښه خبره ده چې کله دې پوسوي چې دی او چا سره ملګرتیا ستا له شریع اړخنه له دینی اړخنه له ټولنیز اړخنه له فکری اړخنه او ستا د معنوي مفادات او ګټ سره یو ملګری جوړ را نه غي دې پر ځای چې تا ته ګټه ورسیږي تا ته تاوان رسیږي او د سره ته بد خپل اړیکې پیکه کړي کمزوری کی او صحنی سخی زاغ پر او باسی او دسی نچه تا مثلا یو هر تا زنگو یا مزجو که چه رو رزا از ماو ستاوانه شو کنه ماشون تو که چه منکو از ماو تا قچی سوالا رو بنا بگی او دیولو انسان نپر دا یو خوخ خبره نگو لیکن دا خه مسئله دا چه پا تدریجی دوال اوی سر اری کرا کنه کی دا خبر با چون زوانم پا زیو کسی بد ملگری ناسم ملگری غلط ملگری چه ستال پر گتنی ستال پر فایده نلدی ستا پا جوان کی او سره اړیکه کمی کیږي کای او بل اخر
فرزو دی ته اوس چې د ملګرو په منځ کې صداقت څومره ملګری نورم غختلې کوي دوامدار کوي او دغه ملګرینه کاغه د نارینه او منځ کې کاغه د خځو منځ کې وي دغه ملګری څومره ګټوره تمامیدلی شي که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو مرکه به په همدې سره راټول کړو چې د مثبتو ملګرو د صادق ملګرو ګټه څه کېدلی سي
زه فکر کوم د هرې اړیکې تر ټولو لومړنی شرط هغه صداقت او رښتینولي ده په یو اړیکه کې او چې کله رښتینولي او صداقت راځي دلته چل دوکه فریب ناسم او غلط مطلبونه د تیزي او چالاکي او ځان لوړ ګڼل د ټول مسلې خپله محمه کېږي کله چې د صداقت خبرې کوو تر ټولو مهمه ګټه د ورور انتخاب زموږ په واک او صلاحیت کې نه دی والدین راضی دی دنیا تو هغه مسائل دی لیکن د منګری انتخاب څه ده هغه زموږ تاسو په لاس کې یعنی شاید موږ یو ښه ورور ونه لرو شاید ډېر ښه ملګری
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
خیر سی ډېر مننه
درن دوستانو دا وادي دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کیږي است الله مومال او ملګری